سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که از 300 پمپاد و راکت های درون که از سوی ایران بر اسرائیل شلیک شده 99% آن را منهدم کردند. دانیال هگری سخنگوی این وزارت گفته است که هیچ یک از راکت ها وارد حریم هوایی آنها نشده و تنها 110 راکت بالستیک به پایگاه نیروی هوایی نواتیم اصابت کرده که به گفته وی خسارات کم وارد شده است. وزارت دفاع اسرائیل خبر زخمی شدن یک کودک در این حمله را تایید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفته که برای دفاع از مردم و سرزمین خود هر کار لازم باشد انجام خواهند داد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران صبح امروز در اعلامیه این حمله را به گفته آنها پاسخ مشروع خود در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی ایران خوانده است. پس از حمله ایران به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملیش نشست اضطراری برگزار کرد و قصر سفید در بیانیه این حملات را محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است که ایران و گروه‌های نیابتیش از یمن، سوریه و عراق حملات هوایی بی‌سابقه را به تأسیسات نظامی اسرائیل انجام دادند، اما آنها به اسرائیل کمک کردند و تقریبا همه راکت‌های فایر شده بر اسرائیل را نابود کردند. در این اعلامیه همچنین به گفتگوی تلفنی امروز رئیس جمهور بایدن و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اشاره شده و افزوده است که وی در این تماس تلفنی بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرده است. در اعلامیه قصر سفید به نقل از جو بایدن نوشته شده است که برای هماهنگی پاسخ دیپلماتیک به حمله بی‌رحمانه ایران فردا با رهبران گروه عفو تماس خواهد گرفت. قصر سفید همچنین از هوشیاری در برابر هر گونه تهدیدات علیه تأسیسات و نیروهای خود در منطقه نیز خبر داده است. حمله ایران بر اسرائیل واکنش‌های را نیز در پی داشته است. سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریع‌تر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه می‌شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمیتوانند جنگ دیگری را تحمل کنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست اضطراری درباره وضعیت خاورمیانه برگزار میکند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز نسبت به پیامدهای جدی ناشی از این بحران در منطقه هشدار داده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله بر اسرائیل را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. وزرای خارجه جرمنی و بریتانیا نیز به حمله ایران بر اسرائیل واکنش نشان داده و نگران تشدید تنش در منطقه شدند. رسانه های پاکستانی می گویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست دو روزه در شهر دوحا پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد، تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. رئیس بیمه صحی ایران میگوید که شورای عالی این بیمه تصمیم گرفته که بیمه صحی پناهجویان افغان و سایر ادبای خارجی 90% بیشتر از شهروندان ایرانی باشد. جمشید چایانفر روز شنبه 13 اپریل بر رسانه‌های ایرانی گفت که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد مصارف بیمه 96,000 شهروند خارجی فقیر را میپردازد، ولی حکومت ایران در قبال حق بیمه پناهندگان هیچ مسئولیت و تعهد ندارد. با سلسله فشارها بر پناهجویان افغان، اخیراً حکومت ایران گفته که افغانها برای تداویشان باید دو برابر شهروندان ایرانی بپردازند. محمد شیعه السودانی صدر اعظم عراق روز شنبه 13 اپریل بغداد را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. و گفته دفتر صدر اعظم عراق السودانی در مورد تنش‌های منطقه‌ای با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو خواهد کرد. و گفته قصر سفید قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا 15 اپریل با صدر اعظم عراق ملاقات کند.
هر کله مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روسیې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سش کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شایي سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی و، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لږ کم شو. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پورې ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. راوښم خبرونې میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب، د دې حواله په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخل،
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو. او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو لري، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه، مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودر په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 10,000 ډالر دي یا یورو دي یا 10,000 دي یا دا دي، دا یې صحیح مصر ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، اولته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او بیا یو اندازې ثبتېږي. مثلا 300 ډالر او یورو یا 1500 پورې سبتی جلتا، او دا راپور مرکزی بانک ورکور کیجا. مزیات پیسې د حقوقی دلائل پر بنسط نه برسیره کیجی، او اغا پیسې چې راستن رازی مثلا د شخص پا جیب کې، دا هم اکثرا نه سبتی جی. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شد چې شاوخوا 800 میلیون دلار په کال د 2009 کې رسمن د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 900 میلیون ډالر نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل، یا یکی حوالی کولی دی خدمات پولی یا صرفی لگی تقریبا په کال دی 2019 زما آغا اتکل داو چی 2.3 میلیارد دالر افغانستان تر اغلی دی آغا سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښئ، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللې وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دی او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کړي، مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1,000,000 نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پورې د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته. په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي، او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغه کې روزګار ملاوي دي لشو، اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي دلی دې کارخانه لګي دلی دې پاغه کې، خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي، سړکونه جوړيږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره وې روپۍ کچې پریوتو سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې، چې هغه د زرو نه 1500 شوې دی یا د 1500 نه 2000 شوې دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغه قیمت 10,000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپۍ به وکنه،
یو وخت به دا 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي اغا خوشاله ندی.
افیزی صاحب د خټک صاحب څه خبره وکړه؟ شاید تاسو مر سره موافق یاسي، طبي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نه شي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي، د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون په خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدی شي، او په عین زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، خاص حکومتونه ډېر بیرویه پیسې اخیستې دي، هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیزې لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي، دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي. څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي، نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې، څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېدې. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کوي چې په هغه کښې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای زی. او
بخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي، او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیژیک زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده، او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي، غورځېدلې دي، په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2020 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوي دي. په دې خاطر باندې هغه پشتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا 2 چنده، یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اثاري د هیواد برابري 2.3 میلیارد زمات کال چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي، اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي دي زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دومره خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله 2 چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، خصوصا په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپورته رو هلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته، شاوخوا 1000 کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی، او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي، او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته، او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي، او د کورونو نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته هغوی داسې وړې وړې خلتی یخي، په هغې کې 2 کیلو بوره پرته وي، 1.5 کیلو پکې غوړي پرته وي، 2 کیلو پکې چایه پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه یې پکې یخي، او کسان راځي او هغوی ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره، خاص کر د رمضان چې دا اخیری کې لس ورځ لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډېر نه یم پوهې، ځکه لاهور ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دې کې یو بل سوال، حافظي صاحب، که تاسو وایستئ، فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً دغه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو په خپله شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هېڅ هم نه دی خوړلی، او د کلی ناکلی واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې، ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل، دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي، او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان، دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که تاسو پام وي، دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شوي دي، یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاق 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله، او دا ډېرې پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا اقتصادی ود لپاره کوم اسد نه لري دا انی موقتی او زودگذر دی
په همدې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوسی و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دا رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کی کایو برخه مې په دې باندې کار وکي فکر نکوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو واړه مزکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي هغه ډیر مشکلات لري حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دی دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډیر شو صورت لري شو براند دی اول ته خو ډیر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان هندوستان بنگلاديش سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لاشوی تاریخ است کله نا کله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو دا بنسټونه کله نا کله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دی زموږ اهداف یا ګول څه شی دی زموږ ټارګټ څه شی دی او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دی چې کوم لار څخه لاړ شو چې په لاندې لاړ شو او شه لاسته راوړنی ولرو او ما ډیر وخت په دغه عقله هلیزری وکړل او سو یو مؤلفه رښت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شویم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلن لاره چې وینو کډی روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلکو وخت چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا روس روسان دا غره حاصل چې په مسکو کې دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې په دا ناشونی وی بیا وی کان چرال اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د ویلتون نمونه اغه مترجمین څخه هیدل چې هغه بدل کی او قانون دی پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غوانانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ دی اقتصادي افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک صاحب واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی هم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله د دې تور شنو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او د کورونو دننه او دغه خارونو
حتا سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
لیکلی هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي بلکې هغه سره د گاوند 15 پک کس نور هم راځي خو دته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډېر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چې هغه د دې ځای کې د جوړېدونکو سامانونو نه ډېر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډېر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه صنعتونه کني اسې ته هغه بیا ښه یو موقع برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظي صاحب، له تاسو څخه هم مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی یم چې د خپرونه تر دې دمه راسره وکتله او ویې لیدله.
دفعه بر شما مبارک. در این روز هفتم
مردر آقا وقت پردی اسلام بانی ولاری چه مرد را ترکی
تحکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حفظت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آن سو در کشورهای غربی اید افغان ها این سال جرم بجوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟
به اخترش پاوه ما اطالور دخو گوله گوله او خوره.
همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می دانند جنجال برانگیز شد و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
به تخنیکی لحاظ نه، متاسفانه یواز دانه چه حسنه نظام در بلکنگوی تیر نظام که هم در فاسترکچر موجود نو و در امکان بله.
شما خیال منی زادر تک زمه مدارا کن یا بیا مسلمان شد.
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیویی ساخته است. در روز هفتم من سعدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا هبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار، مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در گزارش ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت ها از جمله قندهار و نگرانی ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری مجو تاسو خو مسلمانانیو پکار دی خود و حزرکم دا خپل بیداری ونیسی. گوری چه دا کپار مو خطا نکی، دا مفسدین مو خطا نکی، ورت بیدار سی چل در تا کئی ناکام کئی مو بیل درون به مناکامه کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی. این دین عند الله الاسلام، خوش دین د الله پنځ باندې د اسلام دی، بل دین الله ته نه دی خوش. موږ مسلمانان یو، هر یو د بل سره مخ سو السلام علیکم بس د اسلام آواز کو، نو موږ ته هغه دین خوش دی چې د الله خوش دی، هغه اسلام دی. موږ د اسلام د شاولر پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه، نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه ده. خو هغه اسلام نور سره ملګری دی، دا زموږ یو داسې صفت دی چې وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تر هغه وخت پورې به در رب عبادت کوي چې مرګ درته راځي. موږ در هغه وخت پر د اسلام باندې ولاړو چې مرګ راته راځي. کله چې مرګ رالی بس اسلام پای تو ورسیدی بیا بعد الله حساب شروع کیر.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی‌بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که برای با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی میخوان تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا نه صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنند. و با در نظر داشت حقیقت دیگه که از یک طرف تاکید میکنند که باید زنها و خانم های افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی، حقوقی که برایشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق برایشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای زیرا میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره ایگپ و اصلا عملی نیست. امروز فردا یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرار رسیدن این دفعه در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره عیدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقا در بحث اصلی یک کشور اصلا امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی، یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتا تفاوتای عید با اود به در ریس که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت. ایده‌هایی که در حکومت‌های قبلی بود ممکن انتحاری است، انفجاری است، ما دارید کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستار نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان، مخصوصا در اروپا، محافل عیدی افغان‌ها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده‌ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری می‌کنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت‌های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغان‌های مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغان‌ها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پرجمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه مزه داره و بگر بازم اینجا شکر میکنم، به خاطر از این شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغانهای ماستک و همینجا زندگی میکنیم. مگر برامیش و مسافر است
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میایند.
چهار اولاد دارم، دو بچه دو دختری. اولین دفعه است که ما در سوتال میاییم، برای اولادار آوردم دخترها را که دستایشان اخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
بعد اخترش پا و مطالور دو خوب گوله گوله او خوره را غرزیدم پتوله لالا میتاله او خوره زغردی دم پچو لالا میتاله او خوری ده اخترش پا و ما سالور دو خو گوله گوله او خوری.
در هفته‌ای که گذشت، منیژه صدیقی فعال حقوق زنان از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد. او گفته بود که فقط می‌خواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است، 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گسترده ای بدنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر اف بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای به خصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنن و زمانی که دور دستگیر میکنن با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنن به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنن. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودند در پشت امو خانه ام، و من که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم، شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که حالا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سر ما نکردند، چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردند. و اما دیگه خانمای زنای معترض هستند که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن، و همچنان تمنا زریاف خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندانهای گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم، برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. من حق وکیل مدافع را نداشتم، من حق حرف زدن را نداشتم، من حق قاضی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بدم که من در فلانه جای هستم، من زندان هستم. من ای که من چی کرده بودم؟ من آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار ازی شده بودم که دروازه مکاتب برای دختران باز باشد. اما رویه ای که برای من شد غیر انسانی بود، برای من رویه خشن شد، برای من توهین شد، برای من آسیب رسید. من شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال 2 روز 3 روز نان و آب نبود که اطفال کنج امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردند. و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد، از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز حدود 1 ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان ها دیدین؟ زیرا گزارش های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کرده ایم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست معابس اداره می شود. به سه مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیحی‌علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پانتون رژینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی می‌گوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروه یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران دردی مشترک به اسم آپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم. چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونسه مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشویم. به هر صورت چیزی که انسان‌ها را با هم وصل می‌سازد اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم در یک راه برد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و حراست از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دسه حال کې چې هغه علمي له حسره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې به طالب دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په دې باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیلن پالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی به وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است، مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت، آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر شده دو پا مخابراتی شرکتونو بنده دا زور روڑی چه تاسی دغا ویب سایتونه فعلا مونگا پا افغانستان که پون سایتس یا غیر اخلاقی سایتونه چه بنده و اغا هم دولت نکهی اغا دو پا دولت پا مخابراتی شرکتونو فشار روڑی مخابراتی شرکتونه بیا فایروالی لگهی اوغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی سلا کې ورته ډی ان اس فلټرینګ وایي، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نت ورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقي سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچېته موږ ډی ان اس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی ان یې کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شی. او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي، ولا یوازې دوه نه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخه ونیول شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی ان دا وړتیا لري چې د هغې د نصالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو څو زه مینشن کول غواړم، څو یادواري کول غواړم. اول، د انټرنیټ سپیډ به ډېر زیات کم شي. له دې نه مهم اول چې باید زه پکې راوړم، هغه اول د هیوادوالو د ډیټا سیکیورټي به خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي. د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الریډي ډیر ډاون دی. د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، که چیرته کوم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فعالوي، د میاشتې به 50 افغانۍ وی پی این والا ته ورکوي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دو ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. هېڅ ته په دعوه نشي کولی که ته ووایې که چېرته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بي انټرنیټ استفاده کړی او تا پې دوه حساب کړی دی، نو فعلا مخابراتي شرکت تا سره دلیل نشي ویلی. خو که چېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کړي، هغه وایي ورور وګوره یو جی بی ما استعمال کړی، یو جی بی د وی پی این کټ کړی، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پوښ به کړي چې دا به ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. و نگاه کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در ساحل شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت میگیره و برنامه‌های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستن برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاده هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودند به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرو کنن و یک شب اونجا بمانن که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرو هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافت هم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگر مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف کان رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیزه یا دکتری بگویم که در کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش کو کنیز یا همو دکتری یا پیش قصه که کار میکرده در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشمانه می فهم کشی بده ولی به زبان پارسی صحبت نکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او همون مسیح است که میگه موه کشور روسی میل مذهب ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یک قصه است که این رجوان ها باید برن در انترنت سرچ کنن ببینن بخونن و از همون داشته های فرنگی و تاریخی خود با خبر شوند. در قسمت از اینکه من این لباس ها چرا انتخاب کردیم واقع بگیم که باشاب یکی از جمله امو دیزاین های اصیل این میخطه است که ما زندگی نکنیم. البته این لباس لباس مولانای بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که مورد توجه اجزا قرار گرفته باشن. کسانی که میبینن من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نامه باشم تا ما بتانیم دیگه هم فعال و فعالتر شدیم برای علاقه منده یا مخاطبین خود.
عیدتان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر وقت بخیر. شوخ یار منی زاده دغدغه مدارا کو.